احمد چیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونې لرو چې وایي طالبان یا د جګړې لار خپل کړي یا د سولې. په دې خبرونه کې به دا هم واورو.
موږ تیر کال د اجمیر ویس خان کې مقبره د ګمبد چابلانې ساحه ترمیمات بشپړ کړل له ګټې اخیستنې ته مو وسپاره.
په کندهار کې شمېر فعالان ټینګار کوي چې په دغه ولایت کې باید ډېر پخواني ځایونه ورغول شي، اوس محدود ورغول شوي دي. یو شمېر افغانان لا هم دا خبره کوي.
سرکولوژ مې باور نه لري.
روغتیا پلان بیا وایي
نظر دوهمې څپې ته چې دا درېیمې څپې ده نسبتا وخیمه ده.
تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسته راډیو اورېدلی شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوی. سبا د امریکایي کانګرس د استازو جرګې او کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد څرګندونې بللې. د اولمپیک نړیوالو کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤلې وي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د وی پاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پاڼې له مخې د ځواکونو استلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یو تاریخي پریکړه ده، خو د دغو ځواکونو وتل د امریکا ملي امنیت په اوږد مهال کې د افغان دولت ثبات او د سیمې ثبات ته خطرونه ولري. په دغه سیمه غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام او دا چې د امریکا د مالي مرستو د بې ځایه لګېدو د مخنیوي څه ډول څارنه کیدی شي په اړه خبرې وشي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیل زاد دا څرګندونې پرون سهشنبه د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. خلیل زاد وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبرې نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستان ووځي.
We will hold the Taliban accountable to their commitments to prevent al-Qaeda.
د افغانستان د خاورې با پر موږ د هر حملې د وی ځالې په توګه د al-Qaeda یا بلې هرې تروریستي ډلې د استفادې د مخنیوي په برخه کې طالبان د خپل شمنو د پوره کولو مسؤل بولو او ورسره به حساب وکړو. کله افغانستان د تروریسم غوښ راپورته شو موږ به ورته چمتو اوسو.
If a terrorist threat does emerge, we will be ready.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په دې غونډه کې له افغانستانه د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره یې انکار کړی دی. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ولسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسګونو کسان پکې ووژل شول مسؤلیت اخیستی. خو ښاغلی ولسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ولسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تېر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حمله وکړي. ښاغلی ویلسن وویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 12 له افغانستان ووځي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. یوې زلزلې چې شدت د رختر په کچه 4.2 د کابل ختیځه برخه ولړزوله. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز وویل دغه زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. تر اوسه د ځاني او مالي احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دغه زلزلې مرکز د کابل په ختیځ کې د هندوکش غرونه بلل شوي دي. خبرونه لازدي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اپرن سیشن په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي د یهودانو ضد ویناوې په هیڅ ځای کې ځای نه لري. ترکیې د امریکا دغه تورونه رد کړي او د اردوغان یو ویان عمر چلیک هغه درواغ بللې دي. ترکیې ولسمشر اردوغان چې د فلسطینیانو کلک ملاتړی دی په خپلو نوونو کې اسرائیل د فلسطینیانو پر ضد په تروریزم تورن کړی او ویلي دي چې تروریزم د دوی په خټه کې ده. په منځني ختیځ کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې اسرائیل د میل لسمې رئیسې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغې چې له غزې د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. نن د ورځې په پیل کې هم دواړو لورو پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړل. فلسطیني چارواکي خپل لور ته د درې شپېته ماشومانو په ګډون د تر 200 زیاتو کسانو د وژلو خبره کوي او اسرائیل هم د 12 تنو وژل تایید کړی دی. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي چې په ترکیه کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونی وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنه شته چې ښایي د کرونا وایرس پېښې ورسره زیاتې شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر توماس باخ ویلي چې د دغو لوبو تر پیلېدو مخکې به د لوبو د ځایونو د شاوخوا اوسېدونکو په سلو کې اتیا د کرونا ضد واکسین شي یا به هم د دغه واکسین لپاره نمونه ثبت کړي. او د استرالیا د کرکټ ټیم به د افغانستان د کرکټ ټیم د یوې ټیسټ لوبې کوربه وي. دغه لوبه به چې د روان کال د نومبر په 28 د استرالیا په هوبارټ ښار کې پیل شي د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ لوبه وي.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرېدل او دغه شان په ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو راښکاره کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د زلمي خلیلزاد څرګندونې لرو. خلیلزاد وایي طالبان باید له جګړې او سولې یو وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبانو ته دا پیغام رسولی که سیاسي هوکړه ونه کړي د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره به مخامخ شي. د ښاغلي خلیلزاد په خبره د استانبول غونډه د دې ډلې لپاره یو آزمایښ دی چې وښيي چې د جګړې سیاسي حل غواړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي خلیلزاد د امریکا د بهرنیو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دا اندېښنه بې ځایه وبلله چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به طالبان افغان حکومت نسکور کړي او کابل به ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان په هولي چې له نظامي لارې روانه جګړه نشي ګټلای. زلمی خلیلزاد د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبان له دوو ټاکنو یعنی سولې او جګړې څخه د یو انتخاب حق لري. خلیلزاد زیاتوي طالبان روانه اونۍ له برېټانوي او جرمني استازو سره خبرو کې اعتراف کړی چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري او سیاسي هوکړه کولای شي چې دا بحران پای ته ورسوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د استانبول غونډه د طالبانو لپاره هغه ازمیښت بللی چې په خبره یې وبخښي چې آیا دا ډله غواړي د خبرو له لارې روانه جګړه پای ته ورسوي کنه. خغلی خلیلزاد شپږل مجلې سره خبرو کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې او د سولې خبرو په چټکتیا او جدي کېدو یې ټینګار کړی دی. خو خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبان د سولې خبرو د پرمختګ او د استانبول په غونډه کې د ګډون وړاندې د خپلو بندیانو ازادي او ترخوایي لوتورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو وستل غواړي، هغه څه چې ښکاره د افغان حکومت له مخالفت سره مخ دي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کړی خو اندېښنه یې هم ښودلې که چېرې سیاسي مشران یو خوله نشي او هر یو یې د نوي ملسی په څیر جلا لار غورکړي دا به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې د نظامی لارې واکته در رسیدو حد څو کړي. دا په داسې حال کې ده چې خاغلی خلیلزاد د شنبې پر ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د امریکا پر تګلاره خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې هغه اندېښنه هم بې ځایه وبلله چې ګنې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به افغان پوځ لمنځه ولاړ شي او طالبان به بیا واکته ورسیږي. زلمی خلیلزاد وویل د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته طالبان د جګړې او د جګړې له لارې واکته در رسیدو لپاره هیڅ دلیل نه لري.
طالبان د راتلونکي په اړه له دوو بیلابیلو بنسټیزو ټاکنو سره مخ دي. دوی د خبرو له لارې د سولې لار غوره کولای، خپل وسلوال په سیاسي ډله بدلولای او د هغې ټولنې برخه کېدلی سي چې په نړیواله کچه یې درناوی کېږي. خو که طالبان له نظامي لارې د واک ترلاسه کولو هڅه وکړي، منځوي به سي، له سیمه ییز او نړیوال مخالفت او بندیزونو سره به مخامخ سي. له افغان حکومت او افغان ځواکونو نه به د امریکا او د متحدینو ملاتړ به دوام ولري.
که څام زلمی خلیجات په دې غونډه کې وویل طالبان غواړي سیاسي حل ته ورسیږي، خو د کانګرس یو شمېر غړو د سولې په اړه د طالبانو په ارادي شک وښود. جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکټانل:
نږدې داسې بریښي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅه کوي دا هېواد ونیسي او د سپتمبر 11 تر پیښو وړاندې وضعیت ته یوسي. دوی له اوسه خپلو بریدونو د نویو سیمو او پوځي مرکزونو نیولو ته زور ورکړی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو لخوا د دې ډول تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. خلیلزاد زیاته کړه پر پاکستاني مشرانو فشار راولي چې پر طالبانو له خپل اغېز سپګټي دا ډله وهڅوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. هغه دا هم وویل چې پاکستاني چارواکو داسې یو سند لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د امارت د بیا راتګ مخه نیول کېږي او افغانستان کې واک د سیاسي لارې لېږدول کېږي. خلیلزاد هیله وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په تمه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي او په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي.
ټاکل شوې ده چې سبا پنجشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د شکلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمه ثبات ته څه نتیجې ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرې دل او د غشان پشارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو راښکاره کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په بیلابیلو مناسبتونو په ځانګړي ډول لاریونونو کې د وسلو ښکاره کول او د خوشیو په مراسمو کې د هوایي ډزو کول خلک ویرولې دي. خلک وایي د غیر قانوني وسلو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو زیاتېدل په ټولنه کې د جنایي جرمونو او ناامنۍ د زیاتېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې:
په افغانستان کې د ځینو ډلو له لوري د بیلابیلو مراسمو په ځانګړي ډول د لاریونونو پر مهال د غیر قانوني وسلو نمایش او راویستل د خلکو ترمنځ ویر او اندېښنه زیاته کړې ده. د غشان د خوښۍ او د مراسمو پر مهال د هوایي ډزو کول بل هغه مسله ده چې د خلکو په وینا نامنی زیاته کړې ده. د دوی په وینا د غیر قانوني وسلو نه په جنایي جرمونو او اخاذیو کې هم ګټه اخیستل کیږي. د بلخ او فاریاب اوسیدونکو احمد حوزیر او قربان گلدی ازادي راډیو ته وویل:
دغه محلی وسلوال چې کوم دي دغه نه درس خلک په عذاب دي. تنه دوی چې نه له اوله نه چې کوم محلی وسلوال جوړ شو، دوه درې قومندانانو اوس په هر کور کې په هر بانډه کې یو قومندان جوړ شوی ده. دغه خلک درس نه په عذاب دي، روزانه جنگ یالته.
مسلح بسیار زیات شده، کلش د دست کلش کوپ است و پنچه است، غیر مسئول است. اونا اینه ما مردم غریب آدم هستم، میترسم شوانه، میترسم روزه، میترسم اینا میکوشه جنجال میکنه، اینا دزدی میکنه، کل چیزا را میگیره میکوشه.
د یو شمیر نورو ولایتونو ځینو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. په پلازمینه کابل کې هم په دې اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د راښکاره کېدلو راپورونه ورکول کېږي. تازه تیره ورځ په فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند سلګونه پلویانو د نوي والی محمد داود لقمانی په وړاندې وسلوال لاریون کړي. په یو شمیر انزورونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوی، له لاریون کوونکو سره سپکې او درنې وسلې لیدل کیږي. دغه شان څو ورځې وړاندې په هرات کې له طالبانو د جلا شوي ډلې د مرستیال عبدالمنان نیزي د جنازې په مراسمو کې چې د هرات په ښار کې ادا شوه، لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولیدل شول. له دې وړاندې د روان لمریز کال د حمل په 24مه د کار او توسعه سیاسي ګوند پوخانی مشر او د روخنی غورځنګ غړي ذوالفقار امید پر خپل فیسبوک داسې عکسونه خپاره کړل چې تر شای لسګونه غیر مسؤول وسلوال لیدل کیږي. د تیر کال په دلوي میاشت کې د هرات د ولایتي شورا د رئیس پلویان هم د دې ولایت د امنیه قمندان پر ضد وسلواله مظاهره کړې وه. ښایي په افغانستان کې داسې لسګونه نورې بیلګې هم پیدا شي، خو پوښتنه دا ده چې ولې د دغو خلکو په وړاندې قانون نه پلي کیږي. ښایي هغه پوښتنه چې د ډیرو افغانانو په ذهنونو کې وګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین احمد ضیا ضیا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس مکلف دی چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي.
هر فرد یا گروهی که سبب اخلال امن نظم و مشوان،
هر ډله یا شخص چې د امن نظم د ګډوډېدو لامل ګرځي او د خلکو رواني او روحي امنیت ګواښي په قانون کې جرم دی. پولیس مکلف دی چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي او د فعالیت اجازه ورنکړي.
امنیت روحي و رواني مردم مشوان.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې تازه یې په بدخشان ولایت کې یو څلور کسیزه غیر مسؤوله وسلواله ډله نیولې ده. دا وزارت وایي چې دې ته ورته نورې غیر مسؤولې وسلواله ډلې به هم ونیول شي، خو خلک وایي په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو پراخه موجودیت ته په کتو باید افغان امنیتي ارګانونه په دې اړه کوټلي او عملي ګامونه واخلي، ځکه د دوی په وینا دا حالت نه یوازې دا چې د نامنۍ لامل ګرځي، بلکې د افغان وسلوالو ځواکونو په وړاندې هم ستر چیلنج بلل کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې خبرونه کې تاسو د فیروزي د غمی پاړه له باورونو او انګیرونو خبرو او د خبرونه تر څلور نیمه بجو وروسته لاساتي راډیو اوریدلی شي. د کندهار اوسیدونکي د دغه ولایت تاریخي ځایونو او عبادتاتو ته د حکومت پاملرنه غواړي. د خلکو په وینا یو شمېر تاریخي ځایونه او عبادې چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. بل لور ته د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او عبادات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکي فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي عبادات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو، او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه عبادات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا بیا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسي. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او عبادتاتو د یو هیواد تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او عبادت چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي عبادت هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي، نو غوښتنه مې ده د دولت څخه چې دغه تاریخي عبادت ورغوي ژر تر ژره، ځکه که چې د دې ته جدي پاملرنه ونیسي دغه تاریخي عبادت په لمنځه لاړ سي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مې ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي عبادتاتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د ښاغلي افغان په وینا په پلان کې د چې روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه ایدګاه او نور تاریخي عبادت هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مسلرم عبادت چې موږ یې کوچ اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د حاجی میرویس خان نیکه مقبره د ګمبت یا بلان صحیح ترمیمات بشپړ کړل، کوچ اخیستین تم وسپاره. دا هغه ترڅنګ د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې هغه ترمیم سو جوړ سو وساو کوچ اخیستین تم وسپاره. په دریمه پنه چار کې د زړه جامعې یا احمد شاهي جامه هم یادیږي چې تمچا به په وخت کې جوړ شوی و، هغه هم په دغه عصري شکل د تاریخي ابداتو د اصول او د قانون مطابق جوړ شول او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستنې ته وسپارل. خوشبختانه څلورمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوي دي.
چارواکي بایی په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او ابدات ثبت شوي دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. له دې جملې د کندهار زوړ ښار چلزینې، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهي کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې له مصر او اردن سره په همشغې د اسرایل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی. د دغو درې واړو هیوادونو مشرانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمیر یې هم له 200 اوښتی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات زما همکار وړاندې کوي.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندیز کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوې. د فرانسې ولسمشر ماڼۍ پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانویل ماکرون، مصري سیالي عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړې ته رسیدلي. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې: لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربان، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه ده توانېدلې چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل کلیدي متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او تونس لخوا وړاندې شوې طرحې رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبریالانو ته ویلي هیواد د اوربان د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود و. اسرائیل پر غزې درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي وتوغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 300 ماشومانو په ګډون 218 تنه وژل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څخه باندې 400 تنه ټپیان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دې ونښته چې د مې په 10مه اقصا جمعه ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلي پولیسو له نښتې وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
تاسو له پیغامونو
پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو مرستې اعلان کوو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نه سرې میاشتې کومک وکړه او وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېر ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلې یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالي ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی، خبره ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، دبمه باندې سره یو په غرو کې ژوند کوو، ما یې مدرسه خاطر نشته چې موږ خاطر وایو، دغه څه پوڅې سترګې ګرځي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي په دې روغتون کې هر ورځ شاوخوا 15 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه کیږي. دوی وایي په ورځني ډول له 150 زیات ناروغان معاینه کوي چې د نږدې 50 سلنه ناروغانو کورونا ټیسټ مثبت وي. نور حال په دې راپور کې
د افغان جاپان روغتون په کورونا واټ کې ناروغانو لپاره خالي بستر نشته او په نږدې ټول بسترونو هغه ناروغان پراته دي چې کورونا یې شدید ګڼل شوی. د ډیری ناروغانو وضعیت نازک دی او د اکسیجن د پایپونو په مرسته سا اخلي. د یاد روغتون د نرسانو برخی مشر محمد فهیم یوسفی د سیشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له معاینه شوو ناروغانو د نږدې 50 سلنو نتیجه مثبته وه.
نظر دوهم صفه ته چې دا دریم صفه ده نسبتا وخیمه ده. مریضان پکې زیات مړ کیږي. تقریبا موږ په چلیر ساتو کې د 50 اعلان شپږ یا دغه نه زیات مریضان موږ د لاسه ورکو او وفات کیږي.
خو د روغتیایي مسؤلانو له دې څرګندونو سره سره کابل ښار کې ګڼه ګوڼه په خپل عادي حالات کې ده او ډیر کم داسې کسان تر سترګو کیږي چې ماسکونه یې اچولي وي او یا نور روغتیایي سپارښتنې یې مراد کړي وي. دلته ډیری په دې باور دي چې نور نو کرونا وایرس نشته، خو ځینې نور بیا د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي.
په کورونا هیڅ باور نه لرم، ټول دروغ دي، ځکه چې تیر کال په همدې روژه کې زما ورور سخت ناروغ و. هر چیرې مې چې یو غوړ ویل یې کورونا دی، خو چې خپله مې په غېږ کې ونیو او تداوی مې کړ، د خدای په فضل جوړ سو. نو په کورونا هیڅ باور نه لرم،
سر کورلوج مې باور ندارم.
دا مرض چې وی کنه وی نظافت باید مراد شي په هر وخت کې، په کور کې، په دفتر کې، په ښار کې نظافت جز ایمان ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا دریمه څپه د نورو هغو په پرتله مرګونې ده او باید وارد مخې تدابیرو ته پام وشي. دغه شان روغتیا پالان په ټینګار سره وایي چې خلک هم باید روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې مو د کورونا د دریمې څپې په اړه راپور اورېده. په کووېډ 19 ناروغۍ یو شمېر اخته کسان له درملنې یو کال وروسته هم ناروغان دي. ځینې کسان چې پر درملنې یې له کاله زیاته موده اوړي لا هم د دغې ناروغۍ له جانبي زیانونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ټیکسي چلوونکی ګیری میلر په ورځنیو چارو کې فعال او ځواکمن انسان و. دی په لندن کې اوسي، وایي ډیری وخت به یې د کاري ورځې په پای کې ورزش کاوه، خو تیر کال هغه مهال چې کورونا ناروغي وځاپه اوس د خپل کور په انګړ کې ګرځېدل لا ورته ستونزمن شوي دي.
ټیکسي چلوونکي ډیر زیارکښ خلک دي. ما به له وخته ډیر کار کاوه او هیڅکله به هم په کور کې نه کښېناستم. تل مې کار کاوه، یا به چیرته تلم او یا به مې ورزش کاوه. اوس هیڅ کار نشم کولی. نه یوازې له فزیکي اړخه کمزوری شوی یم، بلکې په ذهني ډول هم د کمزورتیا احساس کوم.
ګیری په منظم ډول هره ورځ خپل ډاکټر ته ورځي چې د کورونا ناروغۍ د اوږدمهاله اغېز درملنه وکړي. خو د یوازې نه دی، د تورته سلګونو نور هغه ناروغان چې کورونا ځپلي هم په لندن کې د کینګ جارج روغتون ته ورځي.
یو له جدي مسایلو دا ده چې زموږ ډیری ناروغان د رواني ستونزو سره مخ دي. مخکې دا ستونزه نه درلوده. د پوهېدو وړ ستاسو ټول ژوند د یو فعال شخص او یو چا څخه بدلېږي چې یو څه کولی شي. د شوک او خفګان نښې نښانې کیدای شي هر چا سره پیدا شي.
Low mood and the trauma symptoms can hit anybody.
لروختیای پلاوه کورونا دلته عموما هغه خلک ډیر ځپل دي چې د دغه ناروغي پر مهال پر وختون کې بستر سول. دوش پته کلن روهیت پټیل یو له همدې کسانو دی. یو کال وړاندې کورونا د وختون تر بستر ورساوه. مخکې په خپل دکان کې کار کاوه، خو اوس پر لار په اسانۍ قدم لا نسی وهلای.
دا څوره ځکه چې لمی وشو کولای د ګرځېدو لپاره خپل مرستندوی اله لری کم، خو لا هم له یوې لکړې کار اخلم. که څه هم کور کې له لکړې غیر هم ګرځېدای شم، خو چې بهر وزم نو بیا راته اړینه ده چې د تکیه لپاره یو څه راسره وي، ځکه ځینې وختونه د تک پر مهال خپل توازن هم نشم ساتلی.
که څه هم دا لا روښانه نه ده چې څومره موده وروسته به روهیت پټیل بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي، خو د کورنۍ غړي له دې امله خوشحاله دي چې ښاغلی پټیل یې تر څنګ دی او کورونا لکه د نړۍ د میلیونونو نورو انسانانو په څیر له دوی څخه نه دی اخیستی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
او سجی رډو په منځنۍ څپه 1268 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې سجی رډو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. 4:13 شوي. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر 13 پورې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید مسؤول دی چې لسګونو کسان پکې ووژل شول. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د بیز زلزله چې شدت د رښتر په کچه 4.6 نن د کابل ختیځه برخه ولړزوله. تر اوسه لزانی او مالیزي احتمالي زیانونه په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي د یهودانو ضد ویناوې په هیڅ ځای کې ځای نه لري. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي په توکیو کې د اولمپیک دوبنې لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنه شته چې ښایي د کورونا وایروس پیښې ورسره زیاتې شي. په پام کې ده چې دا لوبې د جولای په 23 پیل شي. د استرالیا د کرکټ ټیم به د افغانستان د کرکټ ټیم د یوې تست لوبې کوربه وي. دغه لوبه به چې د روان کال د نومبر په 23 د استرالیا په هوبارټ ښار کې پیل شي د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ لوبه وي.
موسم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله اماراتو ته روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشحوف نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي اسلام الدین اميري، فریدین حکیمی، سمیر سمندري، فیصل حمیدی، حمید الله وکیلی او حسین علیزاده نن اماراتو ته ولاړل. ټاکل شوی ده چې د 2021 کال د مې پر 6 دوی خپل لومړنی تمرینی پروګرام د اماراتو په تمرینی کمپ کې ترسره کړي. د یادونې ده چې په دغه کمپ کې به ملي لوبډله دوه تدارکاتي لوبې د مې په 15 له اندونیزیا او د مې په 9 له سنگاپور سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به تر دغه کمپ وروسته د مې په 10 د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام رسمي سیالیو کې ګډون وکړي. لوبډله به د جون په 3 له بنګلاديش، د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره له لوبه وکړي. په پروان کې د فوټبال غوره لیک سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر یاسین رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې لس غوره لوبډلې لوبېږي. د پروان د غوره لیک اتل لوبډله به د مرکزي زون سیالیو ته لاره ومومي. او د سویلي افریقا کرکټ بورډ نن چهارشنبه د ویسټ انډیز او ایرلند په وړاندې لوبه ته لوبډلې اعلان کړې. د سویلي افریقا لوبډله د جون په 10 له ویسټ انډیز سره د ویسټ انډیز په کوربتوب 2015 اوریزي لوبې کوي. له دې وروسته د سویلي افریقا لوبډله د جولای په 11 له ایرلند سره په ایرلند کې 3 او 3 اوریزي لوبې کوي. د لوبو دا لړۍ به د جولای په 15 پای ته ورسیږي.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو دا چې کلای و په خرامنسته کېږي یو چاته په ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزونې د څنګه لمشه